پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات او رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له منور شاه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. قبایل وای د خپل حقونو لپاره د اسلام آباد په لور مارچ کوي. د افغانستان د کورونو چار وزارت وای په هیواد کې د طالبانو سره بهرنۍ مرستې شوې شوې دي او امریکا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د داعش القاعده او نور وسلوالو ډلو خلاف به خپل مبارزه جاری ساتي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وای چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوې ده. په دې حق لا درته هم خبر لرو خو دا غن وړاندې رازو کورنی خبرونو ته د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي د رواني میاشتې په 14 نیټه به په اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخ ته احتجاجي ناشته کوي. 13 ورځ د خیبر ایجنسی په شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړ شوی غونډه ته د وینا پر مهال د فاټه د پارلماني غړو مشر حاجی شاجګل ویل
اوس د ماوري قبایل له ټولو کبیې چې نظم د غشان د بسلالت کې وخت روم زنم د غشان دې غلامم خو بیا ټیپتو او کبیې چې نه زه هم د غشان د حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانیانو وي نو بیا را چا څه د خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غړم چې زه سلو غړم چې ته زر موجود وي چې زه زر غړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د هغه بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول و چې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون لپاره جمع کړی شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاری کړي چې د یادې صوبې په 12 متاثره ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شوو خلکو ته ورکول کیږي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي امجد علي په دې اړه 13 ورځ مشال لري تو ویل
د دې لپاره به غړي او کمیټي جوړ شي د دې شهر ډیسټریکټ د ډي سي انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه وخت هغه وخت د بینک تر طرفه نېشنل بینک نه بغوته چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او هغه ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي چانت او پټوار والے دي ساتل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې شي له پیسې دي.
د 13 میاشتې په پښپاګشتمنې ټرا غلې زلزلې د خیبر پښتونخوا ګنډ شمیر سیمې زپلیو په سونو کسان دی وجلی او جوړ کړی وو. د افغانستان د کورونو چار وزیر وای چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوه. نورالحق علومی نن د پښتون لپاره بلل شوی د ولسی جرګې غونډه کې ویل چې وسلوالو مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي. خغلی علومی په افغانستان کې د سکهال د ناامنۍ د زیاتې دویلت په پاکستان کې د پوځي عملیاتو تر سره کول او افغانستان ته د بیلابیلو وسلوالو ډلو مخه کول وبلل. هلته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو زخمونو لوجه ساور کړه. د پکتیا د 204 سرحدي زون قماندان عبدالبصیر خپلواک نن مشال لريو تویل په ډنډ پټان ولسوالۍ کې لپرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتیري وجل شوی او 15 نور زخمیان دي. اخواله سیمنه د ځای خبريالانو عیني شاهدانو په حواله له افغان سرتیرو سره مرسته نه ده شوی او ډنډ پټان ولسوالۍ ته غزيدلې لار تړل شوې ده. خو د پکتیا امنیه کماندان زلمی اوریا خیل رد کړه چې ګنی په ډنډ پټان کې حالات ډیر خراب دي. نن ایانه د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. په دې موخه د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لخوا جاری شوی بیان وای په 13 ولسیزه کې سباندې وسوه خبريالان د خبريالۍ پر مهال وجل شوې دي. د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د پایت رسولو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې لا هم ډیر خبريالان له ګنښ مرشتوندو سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویل چې د خبريالانو د ژوند د حفاظت لپاره هڅه کوي چې دا راز دوی په آزاد توګه خپل ذمہ واری تر سره کړي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سختدري زوډالو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د سختدري زوډالو په 13 د اسلامي دولت ډلې او القاعده پر ضد د مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ ایشیا ته د 15 ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، کرګزستان او کازاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د غونډې په ترڅ کې لکریموف سره ملاقات کړی دی. هلته اسلامي دولت وسلواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې هغه مشهور کارکونکو سره د خپل یو ملګري وجلې چې د دغه ډلې پر ضد مبارزه کوله. د یاد ډلې لخوانن جاری شوی یو بیان کې داوه شوی دوی د 13 میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سانلی عرفا سیمه کې د ابراهیم عبدالقادر او د هغه د ملګری فارس حمادي سرونه غوس کړی دي. د شامی فعالانو د سارنې د ډلې ویاند وایي چې د دغه دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګری د 13 میاشتې په 13 نیټه ومندل. دغه ویان زیاته کړه چې د دینه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجل شوی، خو دا وړم بیا ځل دی چې د ملک نه بهر هم د دوی کوم یو فعال ووجل شو. او بل خبر دا چې د 13 میاشتې په 13 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د جاز د غورزیدو په تحقیقاتو کې شامل یو لوړ پوړی روسی چارواکی ویلي داسې شواهد شته چې خای د سورلو د غجاز په هوا کې دوه ټوټې شو. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو 13 ورځ ویل د غجاز په هوا کې مات شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوې ده. خو زیاتوي دا ویل به د وخت نه وړاندې خبروي چې د جاز د غورزیدو ترشه سوجوهاتو دا تر دې د مده مشال خبرونه. اوس درته زمون خبريال احمد الله د کرنسي وبای او موسم حال درکوي.
د پېښور د کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر 105.13 روپۍ اخستل کیږي او 105.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.50 روپۍ او 114 روپۍ. یو پاوند 108.55 روپۍ او 112.13 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28.65 روپۍ او 28.85 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ. یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.50 روپۍ. او 2.3 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور په یو نیمځای کې وریاځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات 13 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه پرون د خیبر اجنسۍ په جمرود کې وستره غونډه وشوه چې ویناوالوی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو د خبرې حمایت وکړ.
منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. ارزه نه منته د تسلی بخش جواب ملو شوې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې یو شمېر زلزله ځپلې سیمو ته مرستې رسول پیل کړې دي. په داسې کې د کورم ایجنسۍ د صدې بازار یو دکاندار وایي حکومت د دوی کاروبارونو ته د اوختو زیانونو د پوره کولو غم هم خوري.
دکانو ته هم غیر رسیدلی دی، سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپله معاوضه سوره مناسب وي هغه وشي.
په پښتون ملت پال سیاستوال محمد افضل خان لالا پرون مازیګر په سوات کې دغه په پلرنۍ هدیره کې خاور ته وسپارل شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر وایي چې د باوري دي چې پښتانه به د خان لالا مبارزه پر مخ یوسي.
ان شاء الله دا کمی خبرې چې دوی کولې دا د پښتون کام ضرورت دی او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه بحثونه لتیرې یوې مودې راهیسې ګرم شوي دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې ویناوال وویل چې دوی د اف سی آر قانون د لمنځه وړلو غوښتونکي دي او د دې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. فرهاد شینواری له خیبره رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسای نه د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یوه لویه غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلۍ غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کورمی جنسینا د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري په خپله وینا کې وویل
صوبی قسم کې دلو نه تاته فائدې شته، نقصانات نشته، څوک یې تا جرګه ختم کیږي وقت دی ملکن پختانه دی فاٹا نا پاٹا شیوی لی چی تا خوی جرگا ختم نشو، رسم خی ختم نشو، رواج ختم نشو.
د دغی غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاٹا سیاسی اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومی مشر سا او د مذهبي مشر سا ډیسکس کلی چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کلی ده. آیا دی کې د دې ملک، د دې ولس، د دې خاورې یا د قبایلو د مستقبل نقصان شته؟ نو زما وروڼو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربه او د فاټا پارلیماني لیډر شاجی ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
او زماوري قبایله د تودو کبیې چې نظم دغه شان دی په ضلالت کې وخت روم زه دم دغه شان دی غلام وم خو بیا ټیکدو او کبیې چې نه زه هم دغه شان دی حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي نو بیا را چا سره خپل حق لا.
د دغې غونډې په آخر کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن دې جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خدا ګڼم چې د نن نه چې کوم دی نو په فاټا کې اف سی آر ختم، پولیټیکل اډمنسٹریشن انشاءالله ختم دی. په 14 تاریخ باندې به یو عظیم الشانه قبایلي قافله روانېږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخې ته به کینی او هغوی به خپل حق غواړي.
یاد دې وي چې سمو د مخکې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد یې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې قومي مشران د دغې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د صوبې د 1200 زلزله ځپلو زلو له خلکو سره د مرستې په مخه 3 ارب روپۍ بیلې کړې دي. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي وایي چې په ټولو متاثره شوو زلو کې پر خلکو د مرستو ویشلو لپاره ځایونه ټاکل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر د 26 زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړې دي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 1200 زلو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاری کړی ده چې رزلي انتظامیه په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلی شي. دوی ویل چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او 2000 به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپله معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغې پانګې ورکولو لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځای نه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کېږي.
3 ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې په خپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرون او بله ورځ ان شاءالله زخمیان ته بدې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی، چا پارشل ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه یې څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د ډی سي هر ډسټرکټ د ډی سي انډر نو انشاءالله هغې کې به کمیټي هغه باقاعده خباقاعده د بینک د طرفه نیشنل بینک نه به هغو ته چیکونه ملوېږي او ډیټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والا نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغو ته باقاعده د هغو په اکاؤنټ باندې چې ده پیسې دي
د پامل ده چې د تېر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغېزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته شپږ لکه روپۍ ژوبل لپاره دوه لکه روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم دوه لکه روپو اعلان شوی دی دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت اوږه په اوږه یو بل سره مرستې کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د پاکستان حکومت وايي په کورم ایجنسی کې د وروستۍ زلزلې د ځپلو کورنیو د دقیق شمیر معلومولو او بیا ورته د مرستو رسولو په هدف یو سروې پیل کړی ده د رپورټونو تر مخه په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمیر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیانونه اوښتي دي دوکانداران غوښتنه کوي چې دوی سره دې هم حکومت مرسته وکړي طارق اورگزی رپورټ راکوي
انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو توای په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت دریمې نیټې پورې جاری وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي
سی این ډبلیو والا ایجوکیشن والا زموږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ موږ سره د ایف سی نماینده راسته دی صوبیدار صاحب نو فی الحال چې کوم کورونه یا خو کچه دي ماشاء اللہ لکه یو لکه به بالکل پارشل با کیږي دو لکس کې به کم کمپلیټ دی با کیږي
فضل الرحمن په نامه د منځنی کور مې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره سم امداد شوه دی دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه درې رسیدلی نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي
سروې زمو په علاقې کې شروع شو خو لږه لیټ شروع شو ولر په خاص کار پړه چمکنی کې په بے کی کڑے دے بازو کی کڑے دے پوی داری کی کڑے دے پکمل بازو کی کڑے دے ملک را ڈیمانڈ بیا کو پوجے حکومت کرونا فرشے دا گوجے دوبارہ سروے وکرش
پدے سروے کے ہا کسان شامل ندی چ دچا دکانوں نا اویا مارکیٹوں تا نقصان رسے دلے دے وزیر حاجی بناما د سادے سیمی یو دکاندار مشال لڈیو پلارے د حکومت غختنا اوکڑا چ دوی سر دے ہم رستو شی
دکانو تا غنا کی دکانو تا ہم تک غر رسے دلے دے سروے کے واشے ولے شی او تا خپل ماویزا سورا مناسب بیا ہوش کی
پدے اڑا تحصیلدار محمد ریاض وای پولیٹیکل انتظامیہ کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم رسته وکړي چې کوم ته زلزلې نقصان رسولې دي
ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړه کړي د شابز باره کې هغه باندې موږ عمل درآمد کوو او په لاله هغه موږ پر ریکارډ راوستي دي هغه کې موږ ریپورت سه فایا ډی اس ډی اس ار وغیرہ کړی دي چې برنه سه پالیسی جوړه شي ان شاء الله غي ته ملويږي
معلوماتو تر مخه په سیمه کې دراغلي زلزلې لکه تر ټولو زیات توانونه په منځني کورما کې شوې دي طارق اورگزی مشال ریڈیو کورما ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان د استخباراتي ادارې د یو چارواکي په خبره پرون مازیګر ناصرګند وسلوالو د خیبر پختونخوا لټانګ څخه دوه پټواریان تختولې دي د په داسې حال کې دا چې لټانګ سره لګیدلې د جنوبي وزیرستان لوی بلی سیمې څخه تیرونه یو شمیر مزدوران هم تختول شوي بل چلا هم نه دي موندل شوي سیلاب مسعود رپورټ راکوي
پر ڈیرا اسماعیل خان سے دو خفیہ ادارے یو چاروا کی مشال ریڈیو توشولی دی چدے اتوار پورز بازی گر مال نہ وقت تھا پٹانگ سے دے گومل مرتضی دی سیمنا زن نہ سرگندا وسلا والو دے محک میں مال دعا پٹواریوں تشتولی او دے نہ معلوم سیمے پلوری بیولی دی پٹواریانو دے تشتولو او بیولو ذمہ واری لیا چاہ قبول کڑے ندا دادے ہیں یادوی چدے دغے سیمے سارا نجدے دے سویلی وزیرستان گومل نیلی کچ دے سیمے نا دے تیرے میاشتے پا دواوشتہ میں نیٹے ہاں دواوشت مزدیرون اوال تشتاولی شوی دی چکم لیا تر اوسا پرے بے درک او رک دی بل لورتا دے سویلی وزیرستان سیمے بارواند مولی خان سرائنار رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق پا داغاو رس پا دغی سیمے کشے دے امن کمیٹائی مخشنی مشار ولی جان مسوتا دے سڑک پا غاڑے خوندی بم ور وچاو دے دا خوالی جان مسعود جوان دور نبایلا البتا لشکی خوش پر هر جل آئیشا دے دغی برید و بمی چاو دنے پڑا ہاں چالیا ما نلیا ندا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
نمیاله پختون سیاستوال محمد افضل خان لاله پرون مازیګر د سواد په بره درشخیله کې دغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشرانو او د خان لاله د سیاسي مبارزې ملګري موجود وو. نوموړی هم پرون د ورپېښ ناروغۍ له امله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ. د ده عمر یو کم نوي کال و. نن دغه د فاتحې مراسم دغه په اجره کې ترسره کیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخېله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلقو ګډون وکړو. افضل خان لالا خپل کلی درشخېله کې خاورو ته وسپارلی شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کوو، په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون کام ضرورت دی، او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامی مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وای
زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي د یو ډېر ښه اخلاصمن سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي
یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام و د خبرې ته د قدر په نظر باندې کتل کېدو نو بل څوک داسې د فوري طور نه چې وخت یقین دا ډېره زیاته خلا د خدای پاک والله تجنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډیر مینهناک انسان و او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډیره لویه خلا پیدا شوه، دا نه چې یوازې زموږ د کورنۍ یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال کې ټول پښتنو، ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو، ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو، بلکې زه به دا وایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې نو چې ما ته کاردین وروسته خبرو دا وخوې ما چې زه کوربه یم، زه به د کوربه په حیثیت خبره کوم، چونکه د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله چې پښتون قام یو شی، پښتون خلک یو شی، دا خاوره یو شی.
د افضل خان لالا یو نمسی چې د پیشې په لحاظ سره ډاکټره ده وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره، زنانو سره او کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته وه، دا غو د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغه په جرمني کې وو په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو، زمونږ ماشومان زمونږ لونه ډېر زیاتې وروسته دي، د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټې بره درشخېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېره سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان پر ننګرهار کې هم فرهنګیان او کلموال د افضل خان لالا پر مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد په هم دغه اړه له څو تنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي، همدغه شان نشریات یې لرل او کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپېریال کې ډیر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ د دایرې نه بیرون نه و، د سیاست نه بیرون نه و، د اجتماعیت نه بیرون نه و، ځکه دا یو جرګمار شخصیت وو او دا یو قومي لیډر وو. ډیر لوی لوی مواصفات د په وجود کې راټولو. زه فکر کوم یو چیرې او داسې یو شخصیت بیا موږ دریغه کتر ډیره پوری ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړې او په دې لاره کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوي لارو بر پښتانه د په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړي دي، هڅې یې کړي دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې د ستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د لپاره هغه څه چې پکار دي هغه سه مبارزه وکي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر له لارې مبارزه کوي، د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
افضل خان لالا یو د هغه پښتنو مشرانو نه چې د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و، د عدم تشدد، د پښتون د تعلیم، د خیر ښېګڼې، د ولسونو د یوځای کولو. افضل خان لالا تشه په ډېره په مشکله ډکه شي، ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون د منفي لوري ته روان دی. زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی، خاص کر د پښتنو دپاره، چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه، پښتون خان په څو برخو شو. د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نسلی کېدونکي هلې ځلې وکړي، هغه فکر مونږ ته پرېښی دی.
افضل خان لالا په 1968 میلادي کال په سوات کې زیږیدلی و او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرسته وکړي. د پښتو ژبې دغه نومیالی سندرغاړې وږمه اوس مهال د پیښور په یو روغتون کې بستر ده. د افغان کونسلګرۍ پلاوی دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړي. د پیښور زموږ همکار زبی شفق رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمې له تېرې سمو د رئیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډي ریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږما چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکي ده، شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او بری پښتونخوا کې زرګونه مینهوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کونسلګرۍ یو پلاوی چې تېره ورځ د وږمې پښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په کونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر چې مخکې مو غوښته چې د دې وخته د پښتنې لپاره درای شم، خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعدې خبرې پیدا شوه چې دغه موضوع یې لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ده، د هغه ماته وویل چې مخته دې ته به ځي، دې به پښتنه کوي او دې به وعده کوي چې موږ په راتلونکي کې لازم برستی چې ورته په نظر کې نیول شوی ده، دې ته به ورکړل شي او د دې په علاج کې ولګول شي.
په خیبر پختونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا د افغانستان او خیبر پختونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمې مرستې وکړي.
په دغسې حالتونو کې دواړه لر او بر پښتنو ته، خصوصا دواړه حکومتونو ته، دا په کار ده چې د دغسې هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي، د هغې ته باید پښتنه وشي، مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت مننه وکړه او ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا اعلیتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دې راغلل او دې راغلل، مونږ یې دا عزت راکړو. زما دا دعوه ده
چې الله دې افغانستان کې دې الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جلال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. ویلې لرم چې ما سره څنګه دی راغلل، ما سره د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وګمې پښتنه په هسپتال کې وکړه، دغه شان به ان شاء الله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ تاسو کې
د یادونه ورته چې سندرغاړي وګمې سورځ وړاندې لا د رډو سره په مرکه کې ویلی وو چې د نارختیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور وزارت ته شکایت کاوه چې لا یې هم د وګمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې دونی می بجې کېدونکو دی د ماسپخین د منور شان لند خبرونه اورو.
د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي د رواني میاشتې په 14 نیټه با اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانې مخ ته احتجاجي ناشته کوي. د لړکې پرون د خبر ایجنسی په شاکه سیمه کې ولویا غونډه شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د زلزلې زپلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې صوبې په 200 متاثره شو زلو کې به د مقامی حکومتونو په لاس زپل شو خلکو ته ورکول کیږي. د تیر ګل پورت راغلي زلزلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر سیمې زپلی او په سونو کسانی وجلی او جوبل کړي وو. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ زیات شوی دی. نورالحق علومی نن په کابل کې د پښتنو لپاره بلل شوې د ولسی جرګې غونډه کې ویل چې وسلوال مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه، وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي. هلته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې سا ورکړه. د پکتیا د 224 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته ویل په دغه ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې 2 سرتیري وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریزو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي. او اسلامي دولت وسلواله ډله داوا کوي چې دوی په ترکی کې هغه مشهور کارکونکو سره د خپل یو ملګری وجلې چې دغه ډلې پر ضد مبارزه کوله. یادې ډلې خبر پاڼه جاری کړې او داوا کوي چې د 13 میاشتې په 13 نیټه یې د ترکی په سان لی عرفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي سرونه غوس کړی دی.
د خبرونو لنډیز مول منور شاه ووري د اوس سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننې او اداريو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
وحدت رسپان خپل اداریا په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتی انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. رسپان لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړۍ مرحله کې انخطو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 13 کسان وجل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. رسپان لیکي چې 2 میاشتې وړاندې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړې غړې د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ درامینسته شو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورسپانه لیکي چې سن او پنجاب کې چې د بلدیاتی انتخاباتو د لومړۍ مرحله په مهال د بدنظمۍ او اړې غړې کمې پیښې رامینسته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې په خپل د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورسپانه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتی انتخاباتو دراتونکو پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتی تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنگ ورسپانې خپل اداریا په ملک کې د پېټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د خالی پورز د نومبر میاشتې لپاره د پېټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې یو روپی پنځه اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپی په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت له پکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي، نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیاته نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ٹائمز ورځپاڼې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې. بل پلو د امریکا غږ پر وپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغسل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د خلیج ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جهلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یې ځان ته ځای جوړ کړی، غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی آسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال ویل چې د افغانستان او منځنی آسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دغه اړه جزئیات لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share. The stability of Afghanistan.
په یوه چي د افغانستان په اړه تاسو اندېښنه هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدرز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویل دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نخې نخانی هم خودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخاوني سي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون وسپانه ویلي کناوی پاکستان او چین له کاشغرا تر غوادر پورې د اقتصادي لار د امنیت لپاره پر یو جامع او تفصيلي منصوبه بندې سلاشوي چې پترس کې به د 3000 کیلومتر اوږدې د غلارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتی کارکونکو کې پر دندو وګمارل شي. د لیکنه مهمه برخه له منور شاورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتی چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشتې وی غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتی پلان سره شوې چې تر مخه به د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتی اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خواوشا 200 او لس لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتی ګامونو کې بعد چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاوای د چین حکومت د پاکستان لاړه خا د دې ورستی امنیتی پلان نه ډیر مطمئن دي. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتی ادارو زیاتره کارکونکو د کاشغر گوادر په لارې په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د ټولو امنیتی منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړي چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکو به د خپل حفاظت لپاره د شناختی کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکو د نوم نه خودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتی او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو تاریخ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
او سموریدونکو وخت شبه چې د تاریخ پاڼه او 19 پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسف زو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1518 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی وو. چرته چې د مغول لخر د ډیر تاوان سره مخ شوی وو. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او اوخیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی وو او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخر په زرګونو سپایان پیاوش پکی وجل شوی. دغه شان د یوسف زو د کام په حق له بهم د تاریخ پوهانو سره خبرې کو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی و. د دوی مشران سوکو او بیا دوی دلته ځای خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړی دي په هغه بهم معلومات ترکو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندستان حمله کوله نو د پښتنو یوسف زو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسف زو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسف زو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نشوي. تاریخ پوه او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې څیړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په بیزل د مغولو لخر سره په کال 1518 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسف زو ته ماته شوی و.
یوسف زو بالکل د مغول اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو. بیا په 1518 کې دی پیښ شو شکست وکړو یوسف زو او اکبر بادشاه په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسف زو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغری سوا نو شرکلات چې ته موږ وایي دغه هغه ته پیش او اطاعت قبول کو. سرد ملک میرویس خان او سرد ملک سرگین خان کالو خان ایزان سره رمالی طور باندې بوت لو چهره یوسف زو بیا بغاوتونه کی.
خو بیا د یوسف زو د اکبر بادشاه سره دښمنی نور هم زیاته شو او د دواړو پیمنس کې وخت په وخت خړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منس کې اختلاف او. فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په منس کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منس کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه او چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیرو خان او د دلته مقامی اخوند درویزه وغیرہ په منس کې د اختلافات دغه شو د یوسف زو ډلې چې د دې کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقام یو جنگ وشو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام او اکبر پاشا پوری طور په دې علاقې باندې حمله وکړه چې د سبا هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1518 اتیایم کې یوسف زی یو شوی وو او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا او دغلته یو غر دی چې هغه تر بلندرې پیل شي او اوس خلک بیربل ته هم وي. دغلته په 1518 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف زو او د مغولو د مغولو کې جنرال دین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ د یوسف زو طرف وو الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی چې په دې کې تلويخ زرا نسیوا د مغولو د تاریخ مطابق بلوی غرو نه سیوا سره د سوار لسو جرنیلانو دغل ته مغول فوج په یوش پکې قتل شو. جنرال زیر خان، ابو بدل او یوسف سفیان سره چې کمین دی بچ پاتې شو لاړه.
د تاریخ استاد او سیلنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندره د جنگ په حق لوای چې د یوسفزو د لاسا شکست اکبر بادشاہ د پاره دومره لوی چې هغه په خپل د اٹک کلی تراغلو او د یوسفزو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اٹک نه تر پبو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابو الفتح او بیربل مړ شو نو بیا دی دلته کې په اٹک په کلا کې اکبر او هغه بیا کپو شو کو چیر دې مقابله کې څوک راواله نو بیا ورته چا وی چې دغه شانت یو سردار دی د خټکو او دغه نو اکبر خان دی نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اٹک نواله تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو په ځواب کې فرهاد علی خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزا کام ورته پاش نغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخل کړی شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزا کې د مغولو گزارو قابیدو هغه دې تر کلی وي او دې له دوابه علاقہ دو سے دو دفعہ ورکڑا دوابہ علاقہ لگ پکلا چھو پا دمشق لو دیدی سمانے کی بیا پا اشنغر حملو کا اشنغر حق علاقہ وا چھے کما دا شلمانو پا قبضہ کیوا چھے اغیم سواتیان بانے ہم یادی گی پا سواتم کا بھی دو پا اشنغر ہم دی کا بھی دو.
خوب بیا پروفیسر نصیر الدین وائے چھے یوسف زی دا مخ کے نا پا پختنخوا کے آباد او او دا پوینا سکندر اعظم چھے کالا پا دری سوش پا گویشتم قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جو کړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو او دغه وجه ده چې بادرشاه میا سیبوي چې دا خبره غلطه ده چې کیندې دلته نه راغلي دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو په کې پاتې مو ټول تللی نه دی سیدا کی کوم وخت واپس لاړ کندهار طرف ته او الته کی کوم دینو بیا کندهار نه بیره ل کابل ته نو دا مایګریشن د قبیلو په پښتنو نشه شوې.
فرهاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسف زی ډیر زر په اشنغر او خواش عاصمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا درزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو ورستو د سواد سلطان ویستا د تانه په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مرد سواد، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانی په مقام باندې یو ډېر جنگ وشو او دا هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان وی زمات سره مخ شو او دغه تنه هغه پتیختا لاړو او پتغ خور باندې دې سبو سدي کافي شو تا کې مرکز جوړ کو په پیندل لسوا شلم کې دې بیا د کاچن په مقام باندې دلزاق قوم چې دلته قابض وو د مغول بادشاہ وو غیله شکست ورکو او دغه سي په دې میداني علاقې تر د پیښور نه علاوه تر د اٹک او هوابې غونې دین باجور اشنغر او سوات باندې یوسف جی قابض شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وای چې ضیاء الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندستان په لور تیرې دو نو یوسف جی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغول لخر ته د استقبال لپاره د پنچکولې د سینغاړې ته تلیو چې بیا رستو بابر بچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت په ځان باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغه تنور دی سدی آباد او بابر چې کله راغی نو دی دی راغی استقبال کړو دی غیر مقابله نه وکړي. بابر په تاسو ته بابر کی وای چې را دی کله راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت کو او توا میرا لا پنکوړې ترولو بابر وی چې ما په دغه باندې دیتا درشته دغه کو چیرته تاسو خپل زمو حرم کې داخله کې بابر سره دغه دین بیا 2000 سبزیم د هندستان کې د دلی په ټکول لپاره تللی.
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بندي کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي،
ملک احمد خان خو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې و چې کله د کابل نه دخل کری شي په 1490 کې، نو د عمر هغه وخت کې سکم دیرش کال او د دې په قیادت کې دا ټول شګل چې کم دی نه د په قیادت شوی دی. او په 1500 کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دی یوډر لوی جرګه شو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم دی آزاد ریاست ځان چې د مغولو په تحریر کې موجود دی. دا د 1520 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. د مزار د ملکن د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو ته حکومت د دې یادگار جوړ کو یو د پکبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر په سواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې، یعنی کال 1520 نه واخلا تر انګریز دوره پورې یو آزاد او خودمختار کم پاتې شوی دی. او په سواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کم په هیڅ پیژند لیکيږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې، نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو. بیا د دوی یو ډیر منظم فوجو کو چې هغه تعداد بل کو د تعلیمي ادارې جوړې شو. هزاران لوکا هزارې قبضه کړه، تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه، تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدودو.
دا یوسف زو او خټکو د خپل مندي جنگونو په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوي وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دوره پورې، او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې، خوشحال خان لار مړ شو همدغه صفای سبزو په علاقه کې راوړېدلې و. جنگ کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی و. په دې کې خوشحال خان فلم زخمی شوی و، د مرګ خط ته رسېدلی و. د خوشحال خان یو ترو هغه پکې قتل شوی و. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کو، یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د ده بال بچو سره د نه راواړو یوسفزو خپل علاقې ته په سیکره کې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي. او دغه شان د فرهاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نوابه او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی و. په جلال آباد کې د بے دخلۍ په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې فرید دي. د دین الهاب انسان کې د سوخ کې انګریز راتو نو دغه اتل ریاستا دغلط د یوسف زو آبادو پاغی کې روهیل کندو نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثوابه او حافظ رحمت خان چې در روهیل کند لغو هغه زموږ د تورو ما یارو د مردان څه الته پاتې شوی دي. او سو کې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په هیڅ کراچي کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځل د یوسف زی وي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسف زو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی. او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسف زو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسف زو د بهادرې او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسف زو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.